د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا تاسو ته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او هم د سیمې په اړه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي درورو. خبرونه د بشیر ګواښ نه اورو.
لمړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان خان افقلات د پاکستانی حکومت او بلوچ ازادي غوښتونکو ترمنځ د سولې له مذاکراتو کې له منځګړتوب انکار کړی دی. افغان حکومت وایي د طالبان سره د مذاکراتو دوهمې مرحلې لپاره د ځای او نیټې ټاکلو لپاره کار روان دی. ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره په پوله امنیت قوي کړی چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 1.5 هیوادوال وژل شول او 10 نور زخمیان شول. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان خان اف قلات میر سلیمان داود جان د پاکستانی حکومت او له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. نوموړی دا خبره پرون خبر اعلان ته په لیږلي ایمیل کې تر هغې وروسته کړی چې د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ور استولی و او غوښتنه یې تکړې وه چې په خپل منځګړتوب سره دې بلوچ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. خان افقلات میر سلیمان داود په بلوچستان کې یو مؤثره سیاسي او قومي شخصیت ګڼل کیږي او له 2008 کال راهیسې په خود ساخته جلاوطنۍ کې په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په اخرو ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو د هغه په خبره غوره بدایي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي.
د ځای په اړه توافق ته نه دي رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت د طالبانو سره اسلام آباد کې خبرې کړې وې چې ټولو خواوو د امنیت لپاره مهمې بللې وې. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پرېکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړي چې پر بنیاد به یې وایټ هاوس د پوځیانو د ویستلو په اړه فیصله کوي. هغه همداراز وویل چې مخ پر زیاتېدونکي وسلوال ګروپونه چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ ښیي د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکایي چارواکي له هغه امام د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځ وړلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. پرون د جولای په 16 د امریکي عدلي وزارت په دې اړه په وفاقي عدالت کې وړاندې کړي قانوني درخواست کې ویلي چې په اوریګان ایالت کې امام محمد شیخ عبدالرحمن کړی په 1978 کلونو کې د روسي پوځونو پر ضد جنګیدونکو یاغي ډلو لپاره پیسې برابرې کړي، د غړیتوب لپاره یې خلک ورته پیدا کړي او روزنه یې ورکړې ده. حکومتي وکیلان وایي چې نوموړي یو وخت د القاعده وسلوالې ډلې د بنسټګر عبدالله ازام او د دې ډلې بل مشر اسامه بن لادن سره نیغ په نیغه په رابطه کې وو. وفاقي چارواکي دا هم وایي چې شیخ عبدالرحمن د امریکې د تابعیت اخیستو لپاره وړاندې کړي درخواست یا غوښتنلیک کې دا ټول تفصیلات نه وو ذکر کړي. هغه ته په 1998 کال کې د امریکې تابعیت ورکړل شوی دی. نوموړی له هغه 13 کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې یې پر امریکایي حکومت له دې عمله کیس چې په خبره یې په نامناسب ډول یې د هوایي سفر نه کوونکو په لیست کې اچولی دي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولي شاه خټک وفات شو. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ دا پخوانی مشر پرون له سواته د ملاکنډ پر لارې د زړه د دورې له امله سا ورکړه. هغه 63 کلن و او د خیبر پښتونخوا په نوښار کې زیږېدلی و. د نوموړي د شاعرۍ او نثر 14 کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار ناچاپه پاتې دي. پښتو ادیبانو د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د هغه په مرګ ژور خفګان ښودلی دی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما وای د جولای په 16 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په یو خوله د ایران د اټمی موافقه منځوري وخدله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران له لوري د اټمی وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو بهتره لار ده. د ملګرو ملتونو دا فیصله به تر هغې وروسته چې ټول برخوال هیوادونه دا موافقه په رسمي ډول تایید کړي د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې کولو ته لار هواره کړي. ملګرو ملتونو د ټاکل شوي مهالویش ته پوره عملي کېدو غږ کړی دی. زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د نیوکلیر سار اداره IAEA باید د ایران د ژمنو ضروري څارنه او تصدیق وکړي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما همداراز ویلي دي هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه فیصلې ته پام وکړي. د امریکای په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند د دې موافقې سره سخت مخالفت ښودلی. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره 14 ورځې وخت لري. او ترکیه وای تر هغې وروسته د شام سره پر پل امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 10 هیوادوال وژل شول او 10 نور زخمیان شول. پرون د جولای په 16 شوې دې حمله کې د ترکیې په جنوبي شهر شرقي ښار سورک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو فعالانو پکې د شام د کوبانی ښار د بیا رغونې د پلانونو په اړه یو پریس کانفرنس کاوه. کوبانی کې داعش او کورد جنګیالیو سختې جګړې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. خان اف کلات چې د مهال په لندن کې د جلاوطنۍ ژوند کوي د بلوچستان حکومت هغه غوښتنه نه ده منلې چې له هغې د بلوچستان د مسلې د حل په برخه کې د مرستې لپاره کړې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د رسمي خبرو لپاره د ځای او نیټې پر ټاکلو کار روان دی. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی بیا وایي د دغو خبرو په دویم دور کې باید د افغانانو ولسي استازي هم شامل واوسي.
دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا دواړو مجلسانو ته هم پکې سوال کولای شي چې موږ کولای شو چې خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر ادیب او څېړنکار ډاکټر راجولي شاه خټک چې د خیبر پښتونخوا له نوخار ضلع سره تعلق درلود پرون په حق ورسېد. یو پښتون لیکوال د خټک مړینا د پښتني ادب لپاره ستره ضایعه بولي او د هغه د کړي کار ستاینه په دا الفاظو کوي.
راجولي شاه ټول عمر څېړنه کړې وه. هغه د نوي نک معاصر نک په برخه کې ډېر لوی کار کړی و. په دې باندې پوهېدو
او له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک چې په بنو او شاوخوا سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي د ګرمۍ په دې موسم کې له یو لړ ستونزو سر ټکوي.
د سپوی نه کیسه انتظام دا چې ګرمۍ دی واجې د خوراک دی کمی دی واجې نیر مشمول بیماری دی هغه ته مختلف قسم بیماری جوړېږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ودا هم ودونکو اولنی رپورٹ د بلوچستان حکومت لخوا لندن ته لیږل شوی پلاوی له خان کلات سره لیدلی خو نوموړی په دې راضی کړی نه دی چې جلاوطنی ختمه کی او بیرته خپل وطن ته ستون شي. خان کلات له حکومتي پلاوی غوښتي چې لومړی د پوسوبه کې د امنیت وځه خکړل شي نو هله به بیرته خپل وطن ستنیدو ته د زړه خکوي. تر اوسه پورې د حکومتي پلاوی لخوا رسنیو ته دغه ملاقات په اړه څه نه دی ویل شوی. لکوټه د خدای نور ناصر رپورٹ اورو.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داوود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل شوی پلاوی د په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې شوی. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل شوی بیان کې ویل شوی د له حکومتي پلاوی سره چې په کې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهوانی، میر خالد لانګاو او یو شمیر نور قبایلی مشران او سیاستوال هم پکې وو په لندن کې ملاقات کړی دی. خو د لخوا د پلاوی ته ویل سوی چې لومړی دی په دې صبح کې د امنیت وضع ښه کړل سي، ترایتم بلوچ دی بیرته را پیدا کړل سي، د بلوچو ځوانانو وژنه دی بند کړل سي او په صبح کې روان پوځي عملیات دی ودرول سي، چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوی بیان کې ویل سوی د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صبح کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په حق له ویل سو چې له وجه یې دلته د میشتو قبیلو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي، او همځکه له ده څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپله جلاوطني ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي، تر څو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په ښه کېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کېدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته را پیدا کېدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندېدل، او په دغه صبح کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل سوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رئیس سوی وو، او همهلته یې له خان قلات سره لیدلی چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 عیسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکچی تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی، له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د دې وزارت بیان شکیب مستغنی د دوشنبې پر ورځ د مشال راډیو افغان څانګې ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید ترڅنګ زیاتوي چې د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راځي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي هیله مندي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به ملي شورا ته هم نمایندګي ورکړل شي. رحمت الله افغان له کابله رپورټ راکوي.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچي پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته نه دی رسیدلی، احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوسته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په 2-3 اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسی جرګه د سولې پاړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستای او هله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوی په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ هیله توقع بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسینو ته هم پکې څه ورکولی شو چې موږ وکولی شو چې په خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسی جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو دغه وجه هم دا داسې افغانان په خپل منځ کې کېږي چې د زر نتیجې ته رسېدلی.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هڅې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول شي.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې له شاوخوا سوالس کلونو له جګړو او د افغان حکومت له وسلوارو طالبانو سره له پټو رابطو باوجود په هغه هیواد کې امن پر ځای نه شو. البته اوس د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي چې په لیکنه کې د بریا لپاره څلور دلایل ښودل شوي دي. اسرار عالم مومن د لیکنې له تفصیل سره.
لومبی خبر ادا چې د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د وسلوالو د موجودګۍ خطر کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړی دی. دوی پر دې پوه دی چې وسلوال د دوی د کورنۍ امنیت لپاره لوی خطر جوړیږي. پر دې سربیره په مشرتابه کې بدلون او دواړو هیوادونو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم د دغه نږدېوالي یوه وجه ده. د طالبان لخوا د اوړي عملیات هم مخ په تیزېدو دي. پر یو بل د اوږدې بدامنۍ وروستو افغانستان او پاکستان پر دې پوه شوي چې اوس دوی د خپل منځي رابطو د بیا شلېدو توان نه لري. دویمه خبره دا ده ښکاري داسې چې په افغانستان کې شمالي ټلواله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان له موجوده رول سره اختلاف نه لري، ځکه چې د پروان ولایت والی محمد عاصم د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د نماینده په حیث د مری په سولې خبرو کې برخه اخیستې وه. همداراز په دغه خبرو کې د افغان پلاوی مشري د بانو چارو مرستیال وزیر او د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د تره زوی حکمت خلیل کرزي کوله. نو حامد کرزي چې تل د پاکستان په مرسته د سولې د پروسې مخالف پاتې شوی هم د دغه خبرو هرکلی کړی. په تیر وختونو کې شمالي ټلوالي تل په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت او د اسلام آباد لخوا د طالبانو په ملاتړ نیوکه کړي، خو اوس دوی پر دې باور دي چې د پاکستان د ترګري د مخنیوي موجوده تګلاره نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم د ترګري د لمنځه وړلو لپاره ده. دریمه خبره دا ده چې د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په شو رسمي خبرو کې د حقانی شبکې استازي هم موجود وو. حاجی ابراهیم چې دغه شبکې نمائندګي کوله د حقانی نتورک مهم غړی او د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی ورور دی. حقانی طالبان چې د افغان په جنگ کې لوی برخه لري کله یې هم د لوی کچې په خبرو کې برخه نه اخیستې. د سولې په خبرو کې د حقانی نتورک برخه اخیستل د دې خبرې هم مکاسي کوي چې پاکستان د سولې په خبرو کې مخلص دی، ځکه چې پر پاکستان تل دا تورونه لګیدلی چې حقانی ډلې سره ښې اړیکې لري او په ضرب عذب عملیاتو کې یې هم دوی ته څه نه دی ویلي. او څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکو اثر رپورټونو هر تن او په خاصه توګه طالبان سخت اندېښمن کړي دي، ځکه چې له افغان طالبانو یو شمېر وسلوال داعش ته اوښتي دي. د داعش ډلې راپورته کېدو خطر ته په کتو سره پاکستان او افغانستان لره پکار دي چې د مزلارو او سخت دریدو طالبانو ترمنځ کرخه راکاږي او دارنګ منځلاري پر دې مجبور کړی چې عادي ژوند تراشو پټولنه کې نفوذ وکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چو
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه
کې څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو دا مشال ریډیو دا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان وایي د 2014 کال تر پایله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. پرون د ناتو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل خبریالانو ته ویلي چې که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ زیات شو ممکن امریکا د ځواکونو د ایستلو مهالویش ته بیا کتنه وکړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ډګروال براین زیاتوي سره له دې چې داعش د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پیښولی خو فعالیتونه د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی په ځیر څاري. عصمت څاروان تفصیل لري.
ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډېری اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دې په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي خو تهدید جدي ګڼل کیږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګي شي. په وروستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډیره برخه به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي.
The drawdown of US forces
په 2014 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مونی کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي. بیا به خپل سپارښتنه وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځ ډله وځپي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر ډاکټر راجولی شاه خټک د دوشنبه په ورځ ناوخته د ورپېښې ناروغۍ له امله په پیښور کې په حق ورسید. نوموړی په 1952 کال د خیبر پښتونخوا د نوښار په ډاک اسماعیل خیلو کلي کې زیږیدلی و. هغه د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر پښتو او نورو ژبو 14 کتابونه چاپ کړي او همدارازې ګڼې څېړنیزې لیکنې په پښتو او هم انګریزي رسنیو کې خبرې شوې دي. له پیښور زموږ خبریال زبی شفق رپورټ راکوي.
راجولی شاه خټک پر 1952 میلادي کال د خیبر پختونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرټ د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلي کې زیږېدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنت کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسترۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همدارس له همدې پوهنتون د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلیف ایالت په پنسلوینیا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوال او شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستره ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي.
اوسنی روان بیر کې ز د راجول شاه خټک مرګ به لا سره وایتي خبرو چې موږ دا چا کو ز ډیر لوی ځان غنم. راجول شاه ټول عمر سیړنه کړو خدا دې هغه د سیړونو خصوصیت دا و چې هم ارارخي زی او هم پکې هغه نوی میتودونه چې کوم د هغه افاده کول هغه د نوی نک معاصر نک برخه کې ډیر لوی کار کړی او په دې باندې پویدو.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې پتوګه وکړ چې بیا وروسته پر 1950 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1995 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې وه. ککړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه د اروخات خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي.
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کوم له پوهنتونونو کې کېدل د یو نگران په توګه بیا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته. اوس وګورئ په دې پوهنتونونو او اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادي خبرو باندې نه پوهیږي. نو په داسې وخت کې د راجول شاه صاحب مرګ ډیر لوی زیان دی.
هر وخت خټک پر پښتو سربیره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمیرې دار رسته رسیږي او همدارز لزګونه څېړنیز مقالې په پاکستان کې دنه په پښتو اردو او همدارس له دې هیواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوي دي. د یادونې وړ ده چار وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګنشپې نورو جایزو مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هیواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي په خیبر پختونخوا هم دراز قبایلی سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ به روانې میاشتې تر 15 منټې پورې دوام وکړي. بلخوا په چترال کې بارانونو وسیلهونو درې کسان مړ کړي او یو یش میر ودانۍ یې زیانمنې کړې دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد او خیبر پختونخوا، پېښور، مردان، چارسدا، نوخار، ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن او کوهار ډیویژن نه علاوه په قبایلي سیمو، پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو ځایونو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. د نوموړي وینا وه چې د پشکال د بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او د نورو بارانونو له وجې دریای کابل او دریای سند په شمول په مختلف مختلفو سیندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح نور هم اوچتیږي.
د وخت کې درمیاني درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی په نوشهر باندې او دریا سند باندې توربیل نه چې کم اونچه درجه کا سیلاب چې دی هغه پرون چشمه نه چې دی هغه لاړ او اوس هغه تونسي طرف ته روان دی. ټول دریابونه چې دی هغه د وخت کې نچله نه درمیاني درجه کم سیلابونه چې دی پاغه کې چلیږي. چونکې دریاب شپږ میاشتې دی کې اوپر روان یا نور خو بیا دا اوچي نو پاغه کې خلکو کورونه جوړ کړي دي او فصلونه پکې دا کړي نو
مبارزه صوبائی ادارے یا پی ڈی ایم اے یو چارواکی محمد نعیم مشال ریڈیو ته وویل چې چترال کې بارانونو او سیلابونو ځای خلکو ته ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او زمونږ ټیمونو په سیمه کې خپل حل زلې پیل کړی دي.
تقریباً 1 ملیون روپے دینے لاؤ مرتا 2 لاکھ روپے
میڈیسن د پاره دی د ڈی سی سره مونږ رابطہ کیو لګی یو دغه انفارمیشن مونږ اخلو دغه مطابق کم کم دې کې څه مسئلے یی ته خپل ټیم زور لیګو هغه نه علاوه ایمرجنسی سچویشن کې ټایم پر ټایم مونږ ڈی سی سره رابطہ کیو او خصوصا چې ایمرجنسی ریلیف مونږ لګی یو کړی
محمد نعیم زیات کړه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو ځایونو کې د بارانونو او سیلابونو لوجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د هر قسمه هنګامي حالات او قابو کول لپاره مونږ خپل تیاریانې مکمل کړې دي د یادونه دا چې د بلوچستان په کوهلو سیمه کې مېش د جنوبي وزیرستان د کډوالو د کور یو دیوال د تیز باران او سیلې لوجې را پریوته دي چې لکه بلې درې ماشومان مړه او 15 نور جوړل شوی دي دا د هم یادوي چې د روانې میاشتې په لسمه نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوړل شوی هم وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دولسنی بجے کی دن کی دی اور دن کو دا بشیر گواخنا لنڈ خبرون اور
د بلوچستان خان افخلات میر سلیمان داود جان د پاکستانی حکومت او له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی موږ د خبرو پرون خبرې لاندې په لیګلی ایمیل کې کړی دی او د ریپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت ورته لندن ته یو پلاوی ور استولې و غوښتنه یې کړې چې په خپل منځګړتوب سره د بلوچ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمن د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي د خبرې د دمشق په اخیرو ورځو کې په چین قطر یا پاکستان کې وشي خو غوره به دا وي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو وایند وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرنو وویل چې د ناټو قومندان جنرال کیمبل بعد سږ کال په منی کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او روزنې وروسته خپلې سپارښتنې برابر کړې چې پر بنیاد به وایټ هاوس د پوځیانو د وستلو په اړه پریکړه کوي د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولی شاه خټک پرون د زړه د دورې له امله په 63 کلنۍ کې وفات شو هغه داغه ډیرلس د شاعرۍ او نثر کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار یې ناچاپه پاتې دي د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د جولای په 14 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دی چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لاره ده او ترکیه وایي تر هغه وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګ برید کې یې دیرش هیوادوال ووژل شول او لس نور زخمیان شول
د خبرونو لنډیز مولا بشیر ګواخ څخه اوریدو د اوریدونکو اوس د پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو لیکنې مهم ټکی د اسلام آباد نه د خپل خبریال احمد الله پر رپورټ کې ورو
دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر کال په شان د ځل هم د اختر ورځ د جنوبي وزیرستان وانا سیمه کې فوجیانو سره تیر کړه او وینای و چې سربي عزب اپریشن لوجې ترهګر کمزوري کړې شوې دي او د فاټا سره سره په خاریو کې به هم د ترهګرو خاتمې لپاره خپل کاروایان جاری ساتو ورسپانه لیکي چې تیر کال جون میاشت کې شروع کړې شوې ضربه عزب اپریشن په قبایلي سیمو کې ترهګرو ته سخت زیان اړولې دي او دا وجه ده چې په ملک کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې تر ډیره حده کمې راغلي دي نو حکومت لا پکار دي چې تر د آخري ترهګر خاتمه پورې د اپریشن جاري وساتي ورسپانه لیکي چې فوج خود ترهګرو په ضد عملیاتو کې بوخت دي نو د ملک د هر وګړي هم دا فرض جوړيږي چې دوی هم په خپلو صفونو کې پټ هغه ملک دښمنه خلک چې ترهګرو ته پناه ورکوي د دوی رهنمایي کوي او سہولتونه ورته ورکوي د راغکارا کړی او قانون ته دی وسپاري نو دا شان به ممکن شي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمل توګه خاتمه وکړي شي ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو عمل په زر تر زره شروع کولو لیکل دا ورسپانې لیکي چې په لائن اف کنټرول د هند لخوا د زول وجه په واګا بارډر د اختر په موقع پاکستان او هند امنیتي چارواکو ترمنځ د تحفو تبادله هم اونښوا پاکستان د هند لخوا په لائن اف کنټرول خلاف ورزي احتجاج کړي دي او دای د اوفا سمجوته خلاف ورزي ګرځولې ده ورسپانې لیکي چې کله هم د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات وشي نو د هغه وروسته پښتو په لائن آف کنټرول او ورکینګ باونډری د ډزو لړۍ شروع شي. ورسپاڼه لیکي چې په دواړو ملکونو کې سخت دریځه خلک شته، خو شمېره یې کمه ده او زیات خلک خو دا غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره د ټولو شخړو حل د خبرو اترو د لارې راوباسي، نو هند له هم پکار دي چې د جنگ جګړو په ځای پاکستان سره د خپل تعلقات ښه کړي او په دواړو ملکونو کې چې کم ترهګر موجود دي او یا هغه خلک چې د امن مذاکراتو لاره کې خنډان اچوي پر ضد دي سخت ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په روسیې کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ پر شوې لیدنې او د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم پر رول لیکنه کړې ده. بلخوا د اکانومس مجلې د افغانستان د ولسمشر د هغو چیلنجونو په اړه چې له پاکستان سره د اړیکو او له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پر مخ بیولو کې نوموړی سره مخامخ دی یوه مقاله خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
فورن پالیسی مجلل کې د جولای په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندي سیال نریندر مودی ترمنځ د روس په اوفا ښار کې د شنګای همکارۍ سازمان د غونډې په سنډه کې ملاقات شو چې ورسره په پاکستان کې د راتلونکي لپاره هیلې پیدا شوې دي. په روس کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو له یو بل سره تر یو ساعت پورې په داسې حال کې ولیدل چې پاکستان او هند ته هم د سیمه ییز امنیتي ډلې چې پکې چین او روس هم شامل دي په څیر مستقله غړیتوب ورکړل شو. مقاله لیکي د لیدنې ته په هند کې د سفارتي کامیابۍ او په پاکستان کې د یو اړخیزه مذاکراتو په سترګه وکتل شو. د خلکو لخوا پرې تنقیدونه هم مخې ته راغلي دي. په عین حال کې ځینې سیاسي ګوندونو د دې لیدنې هرکلی کړی دی او دا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخ ته مثبته ګام بللی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې د نواز شریف د رول په اړه لیکي. دا یوه د معمول خبره جوړه شوې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف نه داسې څرګندېږي چې په سفارتي توګه کمزورې دي او د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ښه کولو کې ناکامه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم د خبرو د انداز او طریقه پر روایتي توګه ډیره پر اعتماده نخکاری او په هیواد کې دننه د خلکو لخوا له نواز شریف سره ملاتړ هم رورو کمیږي. بلخوا اکانومیست مجللی کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په لړ کې له ډیرو ګواښونو سره ځان مخامخ کړی دی. د مقالې تر مخه که څه هم پاکستان پر طالبانو اثر لري، خو اوس په طالبانو فشارونه بدل شوي دي. مقالې لیکي زیاتره افغانان پاکستان ته د دښمن په سترګه ګوري او ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د ښې رویې او تعلقاتو ښه کولو ارادو پخواني ولسمشر ته د دې مقاور برابر کړل چې د حالاتو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو مشران هم په خپلو کې تقسیم شوي دي. ځینې جنګیالي قومندانان د خپل مشرتابه نه چې د دوی په فکر کمزوري ده د تنګ راتلو له وجې اسلامي دولت وسله والی ډلې یا داعش سره یوځای شوي دي. مقاله لیکي دغې پټن ځایونه هم تر ګواښونو لاندې دي. اکانومیست لیکي د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو تر برید وروسته د پاکستان پوځ د وسلوالو په وړاندې برداشت کې کمی راغلی دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې د 130 زیات کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره شمېره د ماشومانو وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر براک اوباما له کانګرس څخه وغوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه تصویب کړي. اوباما د غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو موافقه منظور کړه. د امریکا جمهوری غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. عصمت ساروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر وای د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري په یو خوله د ایران د اتمی موافقه تصویب دو وشودل چې نړیوال په دې سلاري چې دا موافقه د ایران له لوري د اتمی وسلې د نه جوړولو لپاره مطمئنه شوه ده. د امنیت شورا له لوري د دې موافقه تصویب لار هواروي چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لري شي. بندیزونه به هغه وخت ایسته شي چې ټول لاسلیک کوونکي هیوادونه سند تایید کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل پرونی پریکړه لیکي له مهالویش سره سم د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. دا پریکړه لیک هم درازوي د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره باید د ایران د اټومي ژمنو د څارنې او څېړنې لپاره تدابیر غوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهوری غوښتونکو له دې موافقه سره سخت مخالفت کړی دی. ولس پشر اوباما د کانګرس د غړیو د موافقه د ترلاسه کولو لپاره په یو اقدام کې پروند هغه لیک هر کله وکړ چې د ملي امنیت متخصصانو لاستیک کړی دی. دغه متخصصانو له ایران سره اتمی موافقه له امنیتي نظر تایید کړی ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د پریکړې لیک تصویب ایران د بندیزونو لری کېدو ته یو ګام بل نږدې کوي او په مقابل کې خپل اتمی پروګرام محدودوي. د پریکړې لیک پر اساس که د موافقې هر لاسلیکونکي هیواد لکه امریکا، چین، روسیا، فرانسا، بریتانیا، جرمنی او یا اروپایي اتحادیه ووایي چې ایران له موافقې سره سم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، امنیت شورا په دیرشو ورځو کې بیا رایه اخلي چې د بندیزونو پر نه پای ته رسولو پریکړه وکړي.
اسمت ساروانو د پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وايي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې تړون او په نتیجه کې له ایرانه د نړیوالو بندیزونو لرې کېده د سیمې د هیوادونو د تجارتي اړیکو پیاوړتیا ته لار برابروي. د لیکنې تر مخه پاکستان هم کولی شي له دغې فرصته په ګټې اخیستلو سره د انرژۍ د کمښت خپله مسأله حل کړي. د دې لیکنې تفصیل ما هارون بچاوري. د ایکسپریس ټریبیون رسپانی په لیکنه کې راغلی خایي راتلونکي کال په لومړنۍ میاشتو کې پر ایران د لګیدلو نړیوالو بندیزونو لری کېده پیل شي چې پترس کې به د سیمې اقتصاد وده بیا عمومي. په نړیوال مارکیټ کې د ایران د بیا داخلېدو پترس کې خایي پاکستان هم ګټې لاسته وروړي. د پاکستان لپاره به دغه یو غټ فرصت وي خو چیلنجونه به هم له ځان سره ولري. پاکستان باید په دغه لړ کې خپلو اقتصادي او همدارا سیاسي ګټو ته جدي پام وکړي. هغه هیواد باید یو داسې بهرنۍ پالیسي چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره د دوستۍ پر اساس جوړوي پر مخ یوسي. لیکنه کاږي خوشبختانه د سعودي په مشرۍ د عرب ائتلاف لخوا په یمن کې پیل شوې جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدلو پریکړې په تهران کې د اسلام آباد په اړه ښه نظرونه رامنځته کړي دي. لیکنه وایي پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لګېدو د مخه هم له هغه هیواد سره د پاکستان تجارتي او سیاسي اړیکې چندانې ښې نه وي. پر کابل د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې ایران او پاکستان په افغانستان کې د یو بل ضد اهداف تعقیبول. له بلې خوا په پاکستان کې روانې فرقیزې شخړې هم هغه څه دي چې د ایران او پاکستان اړیکې یې اغیزمنې کړې دي. خو لیکنه وایي نن هغه پاکستان چې د انرژۍ په برخه کې یو لړ مشکلات لري خوښ دی چې له ایرانه د بندیزونو لرې کېدو په صورت کې به د ایران او پاکستان د ګیس پایپ لاین پر منصوبه پرته له نور ځنډ څخه کار پیل شي. په لیکنه کې د چین په مرسته جوړیدونکې د کاشغر او گوادر تجارتي لار یادونه هم شوې او وایي چې پاکستان د دې لپاره چې د سیمه ییزې سوداګرۍ له چارو سره مرسته وکړي له هند سره هم باید خپلې تجارتي اړیکې ورغوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه یو لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي په خواني افغان ولسمشر حامد کرزي ولسمشری پریخي خو واکه لانه دی پریخي. لیکنه وایي کله چې د کرزي کار موده پای ته رسیدا نو د ویلي ول چې د نوی ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خدمت کې بوي خو په واک کې بنوي. لیکنه وایي اوس شاوخوا لس میاشتې وروسته کرزي د غنی او عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او خپل سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړي. د لیکنه مهم ټکی له پامیر ساحل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي تیر کال چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي د واک موده پای ته رسیده نو د بهرنۍ ډیپلوماټانو سره د مخخې په غونډه کې د هغوی مننه وکړه چې له هیواد سره یې مرستې کولې او بیا یې وویل دی به د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله ملاتړ کوي، د هغوی په خدمت کې به وي او هر څه چې کولی شي هغه به په ډیره خاموشۍ کوي. ورځپاڼه وایي له هغه وخت راهیسې لس میاشتې تیرې شوې خو کرزی اوس نه د حکومت ملاتړی دی او نه هم غلی. دی د ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په تر ټولو سختو منتقدانو کې دی او په سیاسي، ډیپلوماټیک او قبایلي ډګرونو کې فعال دی. واشنگتن پوسټ وایي داسې اندېښنه ده چې حامد کرزی د امریکا په ملاتړ د افغانستان کمزوري حکومت د بې ثباته کولو هڅه کوي. یو غربي ډیپلوماټ ورځپاڼې ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي په ښکاره کرزی په افغانستان کې ځان ته یو رول ګوري. کرزی ورځپاڼې ته د مرکې له ورکولو انکار کړی دی خو د ملګري وایي نوموړی د غنی عبدالله کمزوري کول نه غواړي. د کرزی د ولسمشرۍ د مودې نږدې ملګری کریم خرم وای کرزی داسې هیڅ اراده نه لري، هغه د حکومت مخالف ګوند جوړولو ته هم لیواله نه دی. د کرزی ناقدان وای نوموړی غواړي خپل پخوانی ملګری او کورنۍ د درغلۍ یا اداري فساد له تورونو وساتي. ځینې وایي دی غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت له مشکلاتو او ننګونو سره مخامخ وي، خو کریم خرم دا ټول تورونه بې بنسټه بولي. ورځپاڼه وایي کرزی اوس هم له بهرنیو ډیپلوماټانو سره ګوري. په دې وروستیو کې یې روسیې، چین او هند ته سفر وکړ او هلته یې له چارواکو سره ولیدل. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی د کرزی د نورو هیوادونو سفرونو ته اندېښنه نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي غربي ډیپلوماټان فکر کوي چې د کرزی د قد او قامت بیا لوړېدو او ارزښت زیاتېدو یو لامل دا هم دی چې وسنی حکومت ډېر داسې کسان له ځانه لرې کړل چې د کرزی واکمنۍ پر مهال یې لوړې څوکۍ لرلې. نو اوس کرزی له دې حالته ګټه اخلي، خو حکومت هم ځواب وایي. ورځپاڼه زیاتوي عبدالله عبدالله څو ورځې مخکې په کرزی غږ وکړ چې په سیاست کې د ګوتې نه وهي. هغه پر نوموړي تور پورې کړ چې د هیواد خراب اقتصادي حالت ذمہ‌وار دی. همداراز اشرف غنی هم په دې وروستیو کې په کندهار کې د وینا پر مهال وویل په هیواد کې به هیڅ موازي یا متوازي حکومت ته ځای نه ورکوي. مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي خلک وایي د تعلیم او صحت بنیادي اسانتیاوې نه لري. د دوی په خبره د زرګونو زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو او بل یې روان دي ضایع کیږي. پر دې سربیره دغو کډوالو په کمپونو کې د ګندګۍ او ګرمۍ له وجې یو شمېر ماشومان او مېرمنې ناروغ دي. دا کډوال په خواشینۍ سره زیاتوي چې د ژوند یوازینی مقصد یې دا دی چې له مرستندوی ادارو خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغو کډوالو د ستونزو حال د اسرار عالم مومن ناورو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي څه باندې لس لکه کډوال چې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو او افغانستان کې ژوند تیروي وایي دا مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بنو بکخیل کډوالو کیمپ چې شاوخوا 20,000 کډوال په کې دیره دي، له دوی یو تن منور شاه وایي کیمپ ور باندې تنګ دی او د ګندګۍ او ډېرې ګرمۍ له وجې مېرمنې او ماشومان سخت بیمار دي.
د سفوی نه کیسه تنظیم ده چې به سفوی د پر اساس سیستم نه ستاتې کېونه په ساري نه نه ساو د ګرمې دی واجه د خوراک د کمی دی واجه د مېر ماشومان بیماریږي. هغه ته مختلف قسم بیماری جوړېږي، هغه ته خوراک کمای ده او هغه د پر د علاج سہولیات نه کافی وي. موږ حکومت نه د مطالبه ده چې موږ د یبا سفوی وسی مثال د بترمه د سفوی وسی.
همدارنګه د شمالي وزیرستان یو بل کډوال انور سادات چې لکه بهره ژوند کوي وای ل څو میاشتو رئیس یو شمیر کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل کیدونکې مالی مرستې نه دي رسیدلې. نو موړ وای د خوراک څخه تر لاسه کولو پرته یې د ژوند نور هیڅ مقصد نه دی پاتې.
مسائل دا دي چې د خلکو خپل کورونا نشته، د بجلی خو بالکل ساره شتانه، د ایډیا ډیر یو تکلیف ترې تا مشهونه د پر د ایجوکیشن سیستم نشته. د کول شته چیرته ته نه یې د پر کالج شته نو یو شای نشته. واسو پروت دی دا غسه الا پیلا باندې راشن ټمپیرا شي راشن سنټر ته روشي غی نه راشن وخلی صرف زندگی په خړل او په تشل باندې روانه ده. کو دی باندې تیریږي.
انور سادات وای دوی له حکومت غواړي چې زر تر زر یې خپل سیمو ته ولېږي او هلته ورلا روزګارونه بحال او مارکیټونه جوړ کړي. بلخوا بیا د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او لیکوال احسان دوړ وایي د شاوخوا 1.5 لاکھ زده کوونکو یو تعلیمي کال ضایع شو بل یې روان دي.
د سکول نو واخله تر د یونیورسيټي پورې کم سټوډنټان د کور شوي دي، هغه 1,70,000 او 1,50,000 په دې مینس کې دي. ډېر سټوډنټان مونږ وینو په بانو کې چې څوک رکشې چلاوي، څوک په بل څه کاروبار باندې بوخت شوي دي. تعلیم چې دی انتهایی زیات متاثر شوی دی او ډېره د افسوس خبره دا ده چې د بل کال د سټوډنټانو روان دی خو حکومت طرف نه اوسه پورې مثبت اس مونږ ته په نظر نه دی راغلی.
همداراز لبونو سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال هم ارشاد چې شمالي وزیرستان د کډوالو په کمپونو کې ښځو ماشومانو ته مرستې رسوي وایي کڅه هم لوړاندې د شمالي وزیرستان جنکۍ له بنیادي حقوقو بے برخې وي خو اوس یې حالت لا پسې خراب شوی. نوموړی وایي دغه جنکۍ له نفسیاتي بیماریو سره مخ دي.
یو خو تعلیم وزیرستان شاید ډېر تعلیم خراب وو چې څه وو هغه خراب شو. بله غټه خبره دي چې ډېرې زیاتې بیماری دي چونکې صفایي انتظام شته نه ده. د دغې وجې نه ډېر زیات خراب شو. مختلف د سپینې دي په
د کډوالو د دې ستونزو په اړه چې موږ خلا د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي مشیر امیر مقام سره رابطه وکړه، نو هغه ویل چې دا مهال خبرو کولو ته تیار نه دی. همداراز د سرحدي سیمو وفاقي وزیر او فاټا سیکرټریټ چارواکو سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د شمالي وزیرستان کډوال وایي کچېرې د پوز دا داوی رښتیا وي چې د شمالي وزیرستان 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړي، نو باید چې دوی خپلو کورونو ته ولیږي.
د اسرار عالم مومند رپورٹ موریدو د مومند ایجنسی د ساپو تحصیل هغه روختون چې وسلوالو وته کلونه مخکې ړنګ کړو لا هم بیرته نه دی جوړ کړل شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي مجبور دي چې خپل ناروغان باجوړ او یا هم د پېښور لویو هسپتالونو ته ورسوي چې دوی په خبره دغه کار ورته ډیر ستونزمن تمامېږي. له سیمې د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزه رپورٹ راکوي.
د باوتی په سیمه کې د سلویخ کټون روغتون چې کوم محل ودان کړی شو، نو حکومت ورته لا هم ډاکټران او نور عمله نه ور لېږلې چې طالب وسلوال وړنګاو. د دغه روغتون د ړنګېدو سره ولسته ډېر مشکلات پېښ شوي او دا ځکه چې په نږدې سیمه کې ورسره کوم بل روغتون نشته دی. د باوتی سیمې یو اوسیدونکی مشر وای
ما شیر علی ساتین نه اوس منګه تا چې مریض پیخ شي یا خو باجاول خسته سو په باجاول خار کې د سہولت نشته دی. نو کم از کم منګه چې مریض پیخ شي په ډیره مشکل باندې موږ په خبر تا تل مریض وسو او په خبر تم مسله دا چې دلته روډ موږ ته خراب شوه دی چې ګنټي د 2 غنټو لار موږ ته 6 غنټو تر رسیدلی.
او عمران نو یو بل تنوي چې په سیمه کې کله هم څوک مریض شي نو د محمدو ایجنسی د روغتونونو په ځای د باجاول روغتون ته وړي.
په سپټال ته د دې حکومت هیڅ توجه نشته. حال موږ دنه تکلیف د کوټه ماري راشم باجاول غټه سپټال نه لري تر څو باجاول جن چې کوم ته ول دی غلا هي چې هغه موږ نلر دی روډ موږ خراب دی کنه چې 2 غټو کې ماري راول سوال نه شي 2 غټي په وتی ریګ نه کوم تکلیف هغه ته تورن دې شوی یا د من زوړ
فضل ودود صافه چې د دغه سیمې او تعلیم یافته ځوان دی وای چې باوته سیمه د صافو تحصیل یو ډیر آباد سیمه ده، خو د حکومت لخوا ورسره د روغتونونو په لړ کې هیڅ رقم مرسته نه دي شوی.
اغه سپټال هم د رنگلنګ پروت دی او ټول آبادی چې کوم دا اغه دې ته ارزو لري چې دا سپټال دوباره ساشي. موږ د حکومت نه چې کوم دې دغه چارواکو نه توقع کوو دا مطالبه کوي چې را دې سپټال باندې دې دوباره کار شروع شي او د دې ځای خلکو چې کوم ستوندې دي د علاج په اړه چې کوم دې دا حل شي.
او کوم محل مې چې د صحت محکمې د چارواکو سره خبرې وکړې نو هغه ویل چې دغه روغتون په شمول د نور داسې اړنګو او یا د کم سہولتونو ولا روغتونونو په اړه هغه خپل مشرانو چارواکو ته ویناګانې کړې. یاد دی چې په محمد ایجنسی کې ټول 15 اتیا روغتونونه دي چې پکې 44 وسلوالو اړنګوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو که هم د اختر په موقع د خیبر پختونخوا په سواد کې د پښتو موسیقۍ او ډرامو د سی ډي ګانو مارکیټ یو څه ګرم شوی، خو دوکانداران وایي چې د پخوا پرتله یې د کاروبار خوند نشته. د دوی په خبر د موسیقۍ او ډرامو مینوال اوس یو یو ایس بی ګانې او میموري کارډونه کاروي چې له وجې د پښتو موسیقۍ او ډرامو سی ډي ګانو کاروبار زخت زیات اغېزمن شوی دی. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سواد مرکزی ښار میګوره کې د سی ډي لوی مارکیټونو کې دوکاندارانو د اختر په موقع غټی غټی د مقامی ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولې دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمیر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د مینګوري مینا بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډي خرڅونکي ثناء الله په دا اړه وایي.
خبر دي چې ډرامې خو ډیر راغلي خو معیار به کوسا غنشته لکه هغه کورینګ نه کوي نو خلک به لکه دومره پیسې نه لګي خو بس هغه شوق دی لکه شوقیان لګي دي هغه ټایم پاس کوي.
دغه رنګه یو بل تن بادشا چې په توخ سره د سی ډي کاروبار د 1300 کالو راسي په منګوره کې کوي وایي چې دا ځل کاروبار خنه دی او لوجه د سی ډي ډرامو په معیار هم پوره اثر پریوته دی.
اصل کنه کله چې دا یو ایس پی میموري کارډ راوتی دی جنو د دې کیسټو په کار باندې ډیر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شیم نشور کوله وجه دا دی چې یو سړی خشه جوړ کی نو په کیسټ کې خرسي غنو دی په کیسټ کې خرشي دکاندار لو دی منافو کې او دکاندار په بل په مینه جوړ کی.
مارکیټ ته راغلی د سی ډي ډرامو یو مینوال وایي چې ډرامې ډیره خوښوم او کوم نوی ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انید رحمان دی او د دې نوی کلیم بخپله او لکه اصل کې چې ډیر زموږ جنگیر خان ډیر زیات وخت دی کور کې مو د سې دا غانې معنی ځان نه وو.
د سی ډي په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې سندرې او نور شیان کاپی کوي وایي چې نوی ټکنالوژي سره د کاروبار ته وده ملاو شوې ده.
ادنان نوم دی تا یو خبره ټکنالوژي خړ دې سی واښې دې دغه لاس غړ غړ شنو راو دې یار سره ځنه په کور کې نه استعمالي نظر دې لاس کیسو ټا کاروبار ته د لک ټپ شو نو دې لاس مونږ دې اوس ته دې بوج باندې باندې چلی.
د سواد سی ڈی کاروبار کوونکی وای چې په پاکستان کې د کاپی رائټ قانون نشوالی لوجه په مقامی توګه ډرامې جوړونکو ته خاص مالی پیدا نشته، ولی شوقیان او د شهرت لپاره دغه اداکاران په خپل خرچه ډرامې جوړوي او بیا یې ډیسټریبیوټر ته ویډیا یا ډیر په کم قیمت ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې هم د اختر میلو او تړونو تر پرون ورځې پورې دوام درلود. د دغه ښار د موټرو په تمځای کې خلکو د تل په څیر دا کال هم اتړونه وکړل او غاړې او سندرې وویلې. زموږ خبریال خدای نور ناصر دغه اتړونو ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې موږ ته برالیږلی دی.
د نور اخترونو په څیر دا ځل هم د ژوب د موټرو تمځای له کلیوالو ډک دی او د هارو مرکزان د خپلې خوښې اتڼ کوي، یوې بلې خواته څرخی او ورسره غاړې او سندرې زمزمه کوي. په دې اتڼو کې که ځینو د خپلې ړنګې بانګې تورې او غنم رنګې لیلا سندرې ویلې، نو ځینو نورو یې بیا له جدایۍ سر ټکاوه. د اختر په دې میله کې چې د هرې قبیلې او هر کلي وګړي بیل بیل اتڼونه کوي، له ځوانانو سره سره د ار عمر وګړي پکې تر سترګو کیږي. د همدې اتڼو ځینو ګډونوالو خپل احساسات له مشال راډیو سره داسې شریک کړل.
زه د کلي شاد زوی راغلم، هر کال د اختر د پاره ښه پروګرام وي. د ګرد یعنی عزیزان قریبان دوستان د زلب ملاس په دغه ځای باندې خوشحالي مناو کو، اتړونه مناو کو، خپل یعنی سمستیاني هغه ګړي سره وک دغه درې ورځې زموږ د پاره یعنی ډیر د خوشحالي او د نیک مرغي ورځې زموږ د پاره ډیر د خوشحالي ورځې.
بس خوند خو کوي خو زموږ د اډې د سال د لډېر لری لری زخه سکندې ځوانان ازي او دلته چې کوم دی زموږ د اډې ماحول چې کوم دی د ساتو ځای نه دی، باید دا چې دا د جوړ سي ډیر خراب دي. لری لری زخه ځوانان راځي دلته د میلو په باره کې راځي او د شغل په باره کې راځي. ان شاء الله تلونه خو ډیر شه دي دار ځای تلونه دار کوم یا ته تلونه کوي. نو موږ دا غواړو چې زموږ د ساتو ملر ځایونه برابر وي، نه یعنی ځوانان دونه تکلیف کوي لری ځای راځي دا غو د پاره نه پکاره چې سم پرلمر بعد تنن ورته ازمر د پاره چې به وی اډا سم ویلا د سات بل دای زیس.
د ژوب په شمال د بلوچستان په اکثر نورو پښتون میشتو سیمو کې که څه هم د دوشنبه ورځ د کم کې اختر دریمه وا، خو په اکثر سیمو کې د اختر همدا میلې او تړونه تر پنځمې او شپږمې ورځې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، ژوب.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
د افغانستان په جلال آباد کې د اختر په څلورمه ورځ یعنی پرون هم په سراج العمارت بڼ کې میله لګیدلې او خلکو ورته لکلي او بانډو څخه خپل ماشومان ورستی او د اختر له میلې خوند مزي اخیستې. په دغه اړه ورو جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
سره له دې چې په جلال آباد کې د سیل او تفریح ځایونه ډیر دي، خو سراج العمارت بڼ یو له هغو څخه دی چې په عامو ورځو کې پکې هم په سپورتي بوختیا او سربیره خلک د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو کې ورته په جلال آباد خاریانو سربیره خلک له کلو او بانډو څخه هم خپل ماشومان راولي او د اختریزو میلو نه خوند مزه اخلي. سکل هم د تیرو اخترونو په سیر د اختر په څلورمه ورځ هم یاد بڼ کې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره بیلابیلې میلې لګېدلې وي چې په ماشومانو سربیره ترې لویانو هم خوند مزې اخیستلې. یو تن چې خپل ماشومان د اختر میلې ته راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم مې دوست محمد دی او د خوګیانو د کوز بیا اوسېدونکي یم. په څو ورځې د اختر مصروف وو، د مبارکۍ کې نن د اختر څلورمه ورځ ده. ما خپل ماشومان وروڼه دوی مې راوستي دي او بس د ښار کې چکر ورکوو، بېلابېل خوراکونه پرې کوو، ډېر ښایسته زنګوګانې لګېدلې دې کې مو زنګول.
ګڼ شمېر ننګرهار میشتې کورنۍ چې په تېرو درې لسیزو کې یې په پېښور کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کړې وي د اخترونو په مناسبت پیښور ته ځي او له خپلو اقرباو سره د اختر خوشحالي په ګډه نمانځي، خو ځینې بیا له پیښور څخه جلال آباد ته راځي او له خپلوانو سره په ګډه اختر تیروي. یوه ماشومه چې د اختر په مناسبت له پیښور نه جلال آباد ته راغلې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د اختر په مناسبت سراج العمارت بن کې د خوراکونو فرعي هوټلونه هم پرانستی وي او تر څنګ یې د شنو چایو سو سماواتونه هم کالو سر لګېدلي وي. یو تن سماواچی وایي چې په سږني اختر کې د چایو بازار ډیر ګرم و.
رحمت الله منم د اختر په ورځ زمونږ کار ډیر ان شاء الله ښه فسلګونه خلک راځي. سږنی کال ډیر ښه اختر راغی، کومه بده واقعه هم پکې ونه شوه. موږ شکر د ښه مزدوري مو وکړه.
د یادولو ده چې په سراج العمارت بن سربیره په جلال آباد ښار کې د بیسودو پل ته، په ډورنټه کې د ځوانانو پارک ته او د هډې فارم پارک ته هم خلک د اختر په میله ورځي او د ډول ډول خوراکونو تر څنګ لسیل او تفریح نه هم خوند مزه اخلي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.